دوله پارا سینې ټکی په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس میندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا څلور وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په تېره ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو خواوو پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي، موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوي دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل، له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي، ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سي چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واورید او له دې به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرني شعرونه ژباړلي. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غرت ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې پرنټ کړو.
د عکسونو د اخیستو له یوه هنرمند سره غږېدلی یم چې عکس څرنګه ښه راځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
وړاندې به واورئ چې په غزني کې د روژې مبارکې په وروستیو کې د قرآن مجید درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شویو قرآن کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قرآن کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کاڼو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه 1393 کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. له دې دریمې نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه وه. د قران کریم څلورم نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یو پیړۍ بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهندغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسمن خط په قرآن شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې ننداري ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسیمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم الشان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قرآن کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولی او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکې میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبري او سندرې په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینې. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسی به خوشحالی وه؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپید چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده، مینه زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلی ژباړلي دي او د خبري او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې پخوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو سر متفرقه غوندې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوروره وه شعرونه بهر خواته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړې دي که درګې پراخې کړم. او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه و چې په ناروغي کې کېدای شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي؟
نه، دا خو د ناروغي حالت و. فکر کوم چې دا یو ډول پرته غوندې یو حالت و چې تکه څوک پرته وایي، نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت هم و او د ناروغي کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نه شته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې دله ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي انګریزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې، یعنی د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلي دي، پخوا مو ژباړلي دي.
په دې خاطر بیا فرانسوي زما زده وه، حداقل نورو ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله پوهېدلم پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې ته دی.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبې شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم د عقل دومره احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژبالې هغه رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه زمخ ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړې د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلې یاسي او که نه په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دلته دوه خبرې دي. یو په هغو ژبو کښې چې زه پرې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه په کښې جوت واوسي او په هغو ژبو کښې چې زه پرې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې څه مخې ته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم نو څه چې مخې ته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي د هغې قارې یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې ته واخیستل شي یوازې قارې مطلب نه دی که نه د ډېرو ژبو بېلګې پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې راته جالب ښکاره شو چې پښتو کښې ولرو.
له استاد منلي په مننې یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کې کړیکې ګلستا په ورېښمین زړه کښې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورئ مین دی زیړ لونګ یې دي راوړي د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي رادیوی مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څرنګه واخلو کوم عکس ښه دی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم خوست ته ورځو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي دوی د حسیره کال په پیل کې شروع کړي د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو چېرته چې
د یاتس خانی سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګي وکي یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو نو ورته واخلي او کوئ استعمال کی
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړې له تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیری تر 500 ځوانانو رسیدي مختلف برنامه لري په خار کې هم په لسوالۍ کې د مارت په برخه کې د نشي موادو په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د ضد په برخه کې مختلف برنامه خار تشکوي
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوي
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې غیر ته پرنټر واخیستو او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دي کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو ته سره کوي دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه پروژنه په برخه کې مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسطه درلوده یا د بوټانو واسطه درلوده یا د قلم کتابچو واسطه درلوده یا د صابونو واسطه درلوده دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل او ښوونځی ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ مو د ښه فکر خواندان ملګري لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نوي کال پر اصلي سره داس یو نوښت تر سره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نوی تر سره شوی او ګټه هم د غندو ټولنې ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما مو د غټولو پروسه ما مختبه ولم مثلا په کومه څول کې په ګوښه ځون په ورځ کې تر څو غوښه مو شوانه پوری عکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر څو غوښه پر رسیدي
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست ممکن ځینې ماشومان شرم ولري وشرمېږي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې وخوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې له دېنه چې څه ځواب ووایم له دېنه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو که نه خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري یو مثبت او یو منفي میرازونو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تا بیا دا به نن په تاسو سره ورته واغلی چې تاسو به کتابونه څو ورکړي دا خو مکتبونه نشته بلابل اړخونه په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو همغای کړي تر څو همکاري مې کړی هغه یو مثبت خبره هم کوکه تر څو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلف دي دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د ماشومانو ستونزه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یو څو ځوانان په جریان کې چې له کلي مشران چې مثلا سبا ورځ موږ دغه کلی ته درځو هغه ماشومان که هغه نجونه دي او که هلکان دي آماده کوي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو یو بار بار دا تکرار شوي دي چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا ایډیټ کړو هغې نه وروسته بیا پرنټ کړو کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډېری ماشومانو سترګې کږېږي چا هغه نظرې ته لاس نیولی وي مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي نو دا اتمن تک راځي ځکه ماشومان شمېر ډېر دي سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر تر سره شي
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه دوی د ماشومانو اخیستي عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړي دي او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم د 80,000 تر 100,000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوی وه ډېر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري که نه هغه مې اخیسته، د له خاطره چې د هغه خرڅ او دغه ډېر وه لږ عکسونه مې اخیسته.
بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
30 کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به دې په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1980 کال کې و. په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړه د عکسو اخیستلو.
یعنې چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مم دغه و
شوق
ډېره علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمره درلودله
په افغانستان کې.
ما تقریبا له 8 کلنۍ نه کیمره پټه پټه اخیستله کیمره او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې ښودلې چې زه عکس اخلم او صحنو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له مانه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته له ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
په قهر خو نه شو.
اول په قهر سو بالغه تشویق کړم او ویلې سه اورښتې په کار وه سه وخته لاکس واخلې فلمه به ته واخلم به زه به درته هم څرقمي د کیمرا عیارېږي او څرقمي عکس واخلې. د پلار مې وخت کې ډېره کسې کوله.
هغه زړې کیمرې یو څه پیچلې نه وي؟
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلته ته وینسې یو صحنه کې سه ډېره تیارې ته کوي سه مثلا په خپله کیمرا کې د نورسان جوړته وایي څه ورته وایي څه هغه ته ضرورت نه لري. خپله کیمرا درته وایي سه دا عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپله کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوی وای او تا یو بل دغه په کار وای او نورسان جوړته وایي یا سیاف شاور ته وایي سه تاول بتلې هلته به د هغه سویچ کې او برته ویلې سه ته کیمرا کې څه سیټنګ ووهه سه دا رڼا سامه سي او عکس درسته راسي. یا تاسې هغه کار کوئ سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې غوا کې همدلودلې سه هغه وایې نه داسې عکس درته دغه کوي عیاری سه په د کیمرې په حساب هغه خپله حسابوي سه کوم ترخمي د عکس کې راځي سه ډېر تیاره تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو دي چې ځینې موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا هماغه امکانات اوتوماتیک دي یا هماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس څه رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شانه تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي زغه کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لونه کار اخلي او د دې لخاطر چې دا اوسنۍ کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی یو چیرته وباسي خلک ویني سې یو کاس ده او هغه خلک د طبیعت نه وځي فکر یې کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبیعي حالت وځي
وځي او
اوسنۍ کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي چې دا عادي سړی ده دا کاس ده دا عکس اخلي د نو یو یو تورست ده یا عادي سړی د خاطر دا وړکی کیمرې اوس ډېر رواج شوی ده.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کلس کیمرې ته ولاړم کې څوک وایي عکس دې اخلم
نو زه چې ځان سره جوړ کړم ته ودرې سه تاکس مې سم راشي. اما که چېرته مې پام نه وي طبیعي راځي، عکس طبیعي واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سه لکه دا وړې کمرې سه نوي راخلي سه آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق وي؟
دا د وسانه کمرې دا زیاتر سټینګونه ته کوي سه خپل د عکس په لاس کې دي، هغه اوټوماتیک دغه لري، مودم لري، مګم دلته ته کوي سه زیاتر شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره رقمي راسي.
دلته یو مهم سوال ده، د یو عالی عکس صفات څه دي؟
د عالی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم. مثلا یو د انسان عکس اخلم، د انسان مثلا چیرته ګوري، څه رقمي قیافه لري، خاندي، ژاړي، جګرخونه ده، زه غوته ګورم. نسې د عکس یا روښانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرانه، زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماته وایي.
د دې داستان خبره چې تاسو وکړه، مثلا په هنري داستان کې څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري که چرته یو څوک خپه وي، یعنی خوشاله نه وي، دی که چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرضاً که د خپګان حالت وي داسې بوټي هلته یې څه وچ شوي، یا فرضاً یوه ونه یې هغه سیخه نه وي کژه شوي، یا فرضاً غروب نه وي ماښام وي سه یو څه لمر لوېدلی، یا مثلا که خوشحالی سهار لمر ځلېدلی، آیا هدف مو له داستان دغسې یو داستان د څه له دې عکس سره سم راشي؟
بالکل ښه اشاره هم درته وکړه، باید همدغه شیان په نظر کې ونیسي. دله خاطر ته کفایت نه کېسي یو سړی یو هر ځای کې عکس واخلي او هغه عکس په حساب د یا هماغه معنا د جګرخونی ولري، ته باید داسې کار وکړې سره سړی یا هماغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي، داسې محیط کې اوسي، اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري، یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقه
مطابقه هم داسې،
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
هم
چې درک کې دا خو یعنی داسې فضا ده. دلته یو بل شی بدله، انسان پرته نن سبا د لپاره سیدا کمرې ډیر زیات شوی دی، موبایل ته مخ کې اشاره وکړه، په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي، د منظرو عکسونه اخلي، که یو منظره فرند یو سیند عکس اخلي، دی یو غره عکس اخلي، دی یو شار عکس اخلي، په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته بګوري؟
دا څو دغه لري، څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل، چې عکس که باید داسې شیان رانیسي سي مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سي مثلا د یوه موټر نیم په عکس راغلی نیمې بیرون ده، یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده، مثلا په ښار کې یو انسان مثلا ځي سړی کوشش کوي سه هغه شخص یا دغه ته لاړ سي د خپل تصویر ته ننوځي، یعنی د ښي لاس خواته یو نفر ځي هغه وخت کې ښه عکس داسې ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ سي، داسې وینې سه سړی چپ لاس خواته له عکس نه وځي یو قسم د عکس سړی ته ښه نه ښکاري. یو بل قانون دا ده سه هغه سه عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي، یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سه سړی وای غواړي سه د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی،
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو، انسان باید په منځ کې وي کنه؟
منځ کې نه، کنه دا
منځ کې شنه ده،
او هغه سړی هغه چې غواړي سه تاسو توجه جلب کی باید،
یعنی راسلاس مهمه ده،
راسلاس
کاروانی
او ډیر مهمه ده د عکس سه په درې قسمته تقسیم کې هغه خط سه دقیقه له عمودی او افقی نه به حساب دوه خطه باسه، یعنی تقسیم په درې قسمته، یعنی دوه خطه تل دي کنه، یا عمودی او افقی دغه دوه خطونه سه عمودی او افقی دغه کې استقسیمه هغه جای کې سیغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځای نه دي سید انسان اتبی عادت یا مغه دغه ورکر سره د سماد ګوریا توجه نیسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په اوږدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پام وکړي که څنګه
دا نظر په هغه لغشي نه سي عکس هغه نظر په هغه هلته په عکس کې چې مهمه دي بعض شیان دي مثلا یو مانی یا مثلا یو چی اوږده ده هغه باید سړی اوږده واخلي داسې سره مثلا که په ارز اخلي هغه نو نیمه مانۍ نشته او دا ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځي نو پروا نه لري سي هر یا عمودي یا
هغه یعنې مهم نه ده عمودي
نه ده نظر
په لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډېر مهمه ده هغه باید برجسته وي
او دا غواړي د عکس چېرته په حساب استعمال کې چېرته استفاده ترې واخلي که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچي نو دا عمودي یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم هم دسته ده
وو خط هم دسته ده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شیکره چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینه انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم هم دسته دي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسان ده هم دسته
بلکل درسته ده یو وقت مثلا زه ما تا زه سگورم ما دما ډیر خوښ ده او ډیر چاند بکی بینم مگر تاس سگوری شاید تاس خوښ نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خوښی
خوزه فکر کوم که چرت زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دیجاتر خلق سی پا در عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری جاتر دا دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر چه که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه دا سچ رړیا ته به مچلي دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شې دی